سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستوایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو وکړه د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي چې افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري کابل پانتون لو میاشتو ځند ورسته نن بیا درسونه پیل کړل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوې مقرراتو لمخي جونیا والکان په دوه جلا وختونو کې درسونه پر مخوړي جونیا سار وختي تر ګرمي او هلکان تر لګرمي ورسته درسونه ته ورزیم د طالبانو په بیا واکمنې دوه سره د افغانستان د پانتونو او خوانځیو درسي بهیر ځندول شوی وو د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې ورسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او په سر لایبه نوې سمستر پیلېږي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 1.5 لک تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو ویشل شوې دي د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی هغه 84 کلن و او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده استاد ګلزمان بېلابېلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې دي ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر خپور کړی او خواشینی یې ښودلې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویورک څنګه په 55 میلیون ډالرو جریمه کړ د دې ادارې پر اساس د پاکستان د ملي بانک څنګه د پیسو سپینولو د قوانینو د سرغړونې او د مالی مقرراتو د نرعایت په خاطر جریمه کړې پاکستاني چارواکو ویلي د جریمه د ورکولو په حق له امریکایي ادارې سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویورک په څنګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټوټر دا خبرې کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی د اوکراین ولسمشر د کیف لیوی سنډي په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د طالبانو حکومت بیا لا ډیر څه غواړي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لا مرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته
د اوکراین ولسمشر ویلي په کیف کې ده او له خپل هیواد دفاع کوي
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось.
Дрема ураз дачі по Київ банді де Русі лихва бридуна давам лері. Даван сан яу ватале сандаргаре яу кампус жураун ке остат Гулзаман вафат шаве.
دغه ګټه کې ان شاء الله دا وچه منځکا چې وای په یو سول
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د دې جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسه نړیوال مؤسسه او خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملو ملي مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لدی پریکړه هرکلای کړی او ای ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نا دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لا پر ځن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځن یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هر کلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشرانې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویست هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمخ دریم جواز دی چې صادریږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغیز پرې باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاست لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویل دی چې اوکراین به تسلیم نشي. هغه په خپل ټوټر باندې داسې وخت دغه پیغام نن ورکړی چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی دی. د اوکراین د کړکیچ د وروستیو جزئیاتو لپاره به له اجمل ان تازه خبرونو اورو. مهرباني
ستانګزه سبا دی اوکراین پاړه باندې تازه شایان چراغلی غدا دی چې دی روسي د رسنیو دی څاري داري چې وا اداره د دولتي ادارې دی رسنیو بیلا بیلو ادارو ته امر کړی دی چې په خپل ریپورتونو کې دی يرغل او اشغال کلمې نه کاری. دا په داسې حال کې دا چې روسیې په بشپړه او څرګنده توګه د اوکراین پر خاوره يرغل کړی دی، بشپړ اشغال په نیت باندې او پر نړیوالو رسنیو سربیره د روسیې یو شمیر داخلي رسنۍ هم دغه د اوکراین وضعیت ته د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال یا پر اوکراین د یرغل کلمه کاری. بل خو هماغسې چې تاسو ویل د کیف په شاوخوا کې نن جګړې روانې دي، یو شمیر رپورټونه او تلویزیوني تصویرونه چې په رسنیو کې خبرېږي ښیي چې د کیف دننه په ځینو کوڅو او واټونو کې هم د نښتو نښې علامې او اوازونه اورېدل کیږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ولادیمیر زیلنسکی چې د اوکراین ولسمشر دی د خپلو ځواکونو ته داسې نښې نښانې ښودلې چې په ځینو سیمو کې د تسلیم شي، خو هغه نن په کیف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخ ته د یو کوڅه کې په لایف ویډیو کې چې په ټویټر یې خپره کړې وه راڅرګند شو او وی ویل چې اوکراین به هیڅکله روسیې ته تسلیم نه شي او دوی به تر پایه پورې د دغه اشغال پر خلاف باندې ودرېږي. نړیوالې رسنۍ چې کومې تبصرې کوي هغه دا دي چې روسیا په اوکراین باندې د دغه اشغال په ترڅ کې هغه څه چې دوی غوښتل چټک پرمختګ نشي کولای او د اوکراین ځای پر ځای چې دوی په کوم ځایونو باندې بریدونه کړي دي له مقاومت سره د سرتیرو او همدارنګه د اوکراین د عامو خلکو چې وسلې ترلاسه کړي دي مخته او د روسیې پرمختګ البته د روسیې د سواکونو پرمختګ د اوکراین په لویو خارونو په شاوخوا کې ورو دی. په ګڼو خارونو په ځانګړې توګه د کیف په شاوخوا کې روسیې تیره شپه درنې بمباری کړې دي. روسي ځواکونو او یو شمیر پوځي تاسیساتې چې د اوکراینی ځواکونو اړوند وه د نړولې او ویجاړ کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې تر درې نیم زرو پورې روسي سرتیري
په دغه جګړو کې البته د اوکرين د دفاع وزارت ادعا ده وشل شوې دي. د خپل اوکرين لوري ته د تلفاتو خبره کیږي، د دقیق شمیر نه دی معلوم. وړ مور زيلنسکي لکتر لګي یو سلو څلور بیا اوکرينيان چې پکې پوزیان او ملکیان شامل و، د دوی مړینه یې تایید کړې ده، خو لا غیر ورسته خي د مرګ شوبل شمیر زیات شوی وی چې کرش مې پاره نشته.
بله، مننه کوم. اجملاندو چې د اوکراین باندې د روسیې د یرغل د ورستی جزئیاتونه مونږ خبر کړو. اوس په همدې ارتباط د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلی. دغه وزارت چارواکي وایي چې کوي چې د خپل وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اوکراین کې د افغان کډوالو محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې. لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوند دی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي رادیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب را نه کړ. یو شمېر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل ازادي رادیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل شي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پنځمې پورز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لنښتې وروسته دغه لار لا هم بنده ده. په چمن او سپین بولدک کې سلګونه کسان د دغې لارې پرانیستلو ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د تیرې اونۍ له جګړې راوروسته سلګونه کسان دواړو خواوو ته بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پوځیانو د طالب پولیساتو له لوري پر ډیورن کرښه د اسغنتار د شلولو په خبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې. په دې جګړه کې د افغانستان خواته دوه تنه ووژل شول او وبشت نور ژوبل شول، خو پاکستان د خپلو مرژوبلو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لار چې د سیمې اوسیدونکو ویش بولې لا هم بند ده. د پاکستان امنیتي چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا لار نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګرو او تجارتي مالونو پر مخ هم تړلې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قومي مخورو او مذهبي مشانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال د بلوچستان ایالت اړوند د چمن په سرحدي شار کې سلګونه کسان لیدلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د دروازې پرانستلو ته انتظار باسي. په دې لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ یو له دوسترو لارو څخه ده، د ورځې سلګونه کسان تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لشپګ میاشتنی ځن روسته د جنونو والکانو پر مخ د پانتونو تړلې دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول ماسلان خپل زده کړو تتلای شي، خو د جنونو والکانو ټول یو زده کړې وخت بیل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
حسیب الله احمد زی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې تر څنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیرا الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سمستر محصله ده. هغه نن لشپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
صنف جدا جدا است،
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د راتننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په اومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته سخته ضربه ورکړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پارولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خپرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه ده لیدلې او له خلکو سره یې چلند ډیر ښه نه دی. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشۍ لپاره ورغلي و، د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشۍ روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ته ول تلاشیک بچار ډیر داسی وو یو ځای پر نه خود کور تی ته پرک
خو د دې خر یو شمیر رسیدون کی بیا دا تصفیوی عملیات په خپل نیسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسی. د کابل خر د نه امنیتی حوزې اړوان پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدون کی چې دا هم نه غوړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیمه بجې وی دوی راغلو کورې ته تلاشی کړه غوښته رانه بخنه غوښتل او کلی کې و لا غوي سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې و یا کومي وسلې وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندېښنه نه لري ځکه خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوی دی.
د افغانستان یو مشهور سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګلزمان وفات شوی دی. د ډېرې مودې له ناروغۍ کړې ده. د سلګونه سندرې جوړې کړې وې. یو محلي سندرغاړي معروف لوګری سره سلطان سرور خبرې کړې دي او د استاد ګلزمان په ژوند ورسره او همدغې پیښې باندې ورسره خبرې کړې.
بله هو موږ سلام کړې درلوده. ډېر ښه هنرمند و، ډېر ښه کمپوزیتر و او ډېر ښه شاعر و. دا په افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای اوس نشي نه وایي. ګلزمان استاد استاد و او د بهر نه ډېرې مډالونه افغانستان ته تقدیرنامې راوړې و.
د ګلزمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه د تاسو ډېره خوښیږي چې په بل چا کې نه ویني هغه څه؟
دا هر شی دمو خوښ دی. خدای کمپوز دی مو ډیر خوښ واکو څه څه دا شی به یو ډول یو د شیبه ته کمپوز کړو. دې څه د کمپوز سره
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
بله بله وو 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 دا تلویزیون مې کې مو سره ډیر همکاري کړې مو اوسه وبو غږه. بله او د مور مو ته میګا و سره په نصاب راغی چې تاراندوی کې وو مو ته میګا
څه فکر کوئ چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري څه تاثیر درلوده
تاثیر د دې تاثیر لري چې دا وزوی ځای تو کنه څه کوي نام په کمپوس کې هم په شعر کې هم په وسانی کې دې اوس ځای یې څه کنه څه کوي نو له کاندې اوس له کاند خو مو د شاګردان دي چې ته ګل زمان دغه تاثیر ډیر وخت کې تیریږي
په نویو هنرمندانو کې څوک تاسو د سه غنې چې د استاد ګل زمان سبق ته نږدې وي
ولا خان زمان دغه ګلاره ده او بلم را د لوګر ده او د وسینو میږي هغه د دې کمپوزنه غو ترتیب باندې وایي چیرونه وایي
پیغلی زلمی کوي سیلونا جڑگی دمین بازارونا لا 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 پارا خوا ہے پارا خوا دی پسرلی پری وگنی دی زان جلو لاس رکھا وگنی وردو چنل دری لاس رکھا وگنی وردو چنل دری تو بھول
مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د وبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چکټیمونو جوړول زیات شوې دي خلکو یې د ډول بندونو جوړول د سیلابي وبو مخنیوي کوي او د څښاک لپاره ترمزه کلان دي د وبو سطح پورته کوي په دې اړه پام وکړئ دی رپورت ته
د وچکالی او د سیلابي وبو د مخنیوي هڅي د کندهار شهر په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنۍ بند د 3 میلیون افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار شهر څخه د سیلابي وبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې وبو کچا ورسره رال وړسي د کندهار اوسیدونکو نجيب وايي ورستوي کولونه کې د وچکالی لامل د کندهار شهر په جنوبر خو کې د وبو کچا تر یو سل شپته مترو کښته سوي ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د وبو اندازه پورته سي
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه وبه راتلې د چونی کورونه یعنی مش خپل کور په چونی کې دی د چونی ډیر کورونه یعنی موټران دغه وبه وړل ډیر تخریبونه کول دا بند ډیر ګټه ور دي د خلکو لپاره هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي ان شاء الله دغه وچه منځکا چې و په 110 متر باندې وبه کول که دغه بند وبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او یو تر رسیږي
د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مسولان وایي دغه ولایت په ولس ولسوالۍ کې 300 چکټمونه سروې کړي چې د همکار موسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونی او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله دغه ولایت په شپږ ولسوالۍ کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي
په کندهار په ولس ولسوالۍ کې ټولټال موږ په حدود د 300 چګډمونو کې سروې کړې ده چې دا غه جملې څخه مو په شپږ ولسوالۍ کې په حدود د لسو کوچنی بندونه جوړ کړی دي دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې به دغه چګډمونو سروې کړې مو دي پر اټلونکو کلو کې نور هم جوړ کو دغه چګډمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګ ځینی همکار موسسات چې مشترکار کوي د وبو په بخش کې د غوی په مرسته باندې توانې د لیچ ځینی بندونه جوړ کو
د طبي سرچینو یو کارپو انجینر محمد عارف ای د چکټمونو جوړول د سیلابي وبو راګرځول او د وچکالی په مخنیوي کې خورا مهم رول لري
د بندونو او چکډیمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی تر څو پورې موږ د وچکالی د اغیزو نه خوندي شو ان زیرزمینی وبم وسطر پیه شي هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځنې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي زیات کورونه یې تخریب کړي وي باغونه یې تخریب کړي وي نو د چک ډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی وبم وسطر تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځنې استفاده وکړو
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالی او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړو
تاسو ګڼ پیغامونه به هم مختره غلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
السلام علیکم ګل محمدی من د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم د کوم پریکړه چې بایدن کړی د افغانستان د شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د 18 قربانیان تور کو دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ پنړی کې هیڅ څوک هم نه مني او زموږ غشتنه دا ده چې باید ټول نړۍ او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي
السلام علیکم عزیز خانیم لازری ولسوالی څخه په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د شل کلن مزل مبارکي وایم لموسساتو څخه هیله کوم چې د ازری ولسوالی ټول وګړي په کاروانده بوختي ترڅو د مرستو په لړۍ کې د ازری ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي قدرانه
دا د طالبانو لوړ پوړو چارواکو دا پیغام ورسوي دا پیغام خپور کړي چې د مساکله باندې وتړي دا وجیزي وکاږي مساکله کې ډېر اوبه وچکالي ته ډېر اوبه دغه سه ولسګر سره په ازاده دا باندې وتړي سلام دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي سلام
دا غوښتنه مې ده چې د پاکستان بارډر کدی تورخم والی او کدی مثال سپین بولدک والی مثال د دوه کلو کې خروج او دخول د دوه کلو کې په یوه ناس کې به موږ څه وکړو زه خو د مزدوري لخپاره کوم وری خو په بوسولې د بل کاروبار لخپاره نه زه خو د مزدوري لخپاره زه خروج او دخول ټول د دوه کلو یې ځاش نو موږ به ډیر خوشاله یو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221123248
د خبرونه دا برخه هم دومره زما همکاران نورو خبرونو کې در سره دي.
ازادي رادیو تا غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتو د متخصصانو یو ویډیو لپاره افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنۍ مرستو کارپوهانو کړې. د ملګرو ملتو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پانتون لو میاشتو ځان ورسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي مقرراتو لمخي نجونی او لکان په دوه جلا وختونو کې درس پر مخ وړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکی تذکره ویشلې دي. د افغانستان یو وتلې سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی. هغه 43 کلن او لډیر وخت له ناروغي کړی دی. د امریکا د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څنګه په 55 میلیون ډالرو جریمه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمایي لرو. دویمه نیمایي کې لومړی د سپورت نړۍ خبرونه، بیا دوه اونیز پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
په کابل کې د اسلوبي لیک کې بلخ لوبډلو لوګر ته 9-0 ماتې ورکړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د بلخ چپندازانو د خېلو په کولو سره لومړی بریا خپله کړه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې محمد امیر پهلوان د امیرجان تاشورغانی په اس دوه میدانه او همدارنګه عالم پهلوان، عبیدالله پهلوان او نجیب الله پهلوان هر یو د بلخ په ګټه یو میدانونه وګټل. د اسلوبي دریم پړاو لوبي تیرونی په کابل کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د روان لمریز میاشتې تر شلمې نیټې پورې دوام کوي. افغان کرکټر راشد خان هغه خبرونه رد کړ چې ګنې نوموړی به بیرته پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډله سره یو ځای کیږي. نوموړی په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملي لوبي ورته لومړیتوب لري او دای به خپل لوبډله سره وي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې راشد خان بیرته پی سی ایل سره یو ځای کیږي. ټاکل شوی د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سبا د فبروري په 20مه فاینل لوبه وکړي. او همدارز د راتلونکي دوشنبه په ورځ به افغانستان له بنگلاديش سره خپل دریمه نړیواله ورسني سیالي تر سره کړي. افغانستان له دې وړاندې بنگلاديش ته دوه سیالي بایللې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله به له درې ورځني لوبو وروسته له بنگلاديش سره دوه شل ورځې لوبي هم تر سره کړي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یو بل اونې خبرونه کې محرکلي کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. پروانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روانې دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیگ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د حتر 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې د دغه سیالیو په اړه لري.
نو دغه ډیر ساسونه هم موږ د لوبې تر واسطه دي د کامیابی په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې تماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنۍ لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالي وشوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
actions happening there. I think Tommy McBell.
The Bangladesh the Bariya Shibi. Afghan lobdali te pa 250 awari zaloba ke the ata atya mando pa taupir mati warkra. Bangladesh the lobdali pa chau gatla aw the mando jurawalo prekrai wakra. De lobdali pa takalo 500 awruno ki de chaluro lobgalo pa swazido Afghan lobdali ta dresa wa wa mandi hadaf utak kho Afghan lobgali unat wani dalche yat hadaf purakti. Afghan lobdali de tere unai de chahar shambe poras pa lumrai loba ke hum le Bangladesh mati khwadali wa. The dwaro lobdalo termans pa urustai yu awrazanai loba drawane فبروری میاستی په اتوستمه نیټه تر سره سی د لوبید بنگلاديش په قربتوب د دهی واد په چټکانګ ایالات کې روانې دي دا نړیوال 500 وریز جام ته د ورتګ مقدماتی لوبې دي افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاتلند ته سترې ماتې ورکړې او اوس مهال شپېته نمرې لري په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته لس نمرې ورکول کیږي
نورستان ولایت مختلفو د کړه
دلته په کابل کې بیا د وزلوبي لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریا وي خپلې کړې دي د افغانستان د وزلوبي فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ و سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټون کې اعلان شو د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سیشن به پوره تر سره شي د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټون کې شو
د ښاغلی نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړی ده هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي د دغو لوبو په چاچونه تیر ورځ په کولالامپور کې ترسره سوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي
در مجموع تمام ټیم ها بری
ټول ټیمونو د مخکې تک لپاره چمتووالی نیولې دي موږ هم د دې ټیمونو لډلې یو او ژمنې چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوخي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی خو هیڅ ټیم ته باید په کم سترګونه کتل شي ټول لوبډلې خې دي یوازی سچې ژمنه یې کوه هغه دادی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړی
د افغانستان لوبي د جون په اتمه یو لسمه او څوار لسمه نیټه دی چې هند کې تر سره کیږي او که افغانستان ګټون کوي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي
نو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 ورځې لوبه کې هم افغانستان ته ماته ورکړه د ماته لاملونه څو د افغان کرکټ بورډ په خانه کارکونکو کې او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دیړه پختله
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځې او سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلې شي لمړنۍ لوبه کر اختیام سره وایي هغه خو په 15 منډو د بنگلاديش پګ لوبغاړي موږ سوځولې اغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډله ګټلې شو یعنی تر ډیره پورې داسې برخېده چې افغان لوبډله د لوبه ګټي خو د بنگلاديش دوه توپوهونکو دوه ځوان توپوهونکو د لوبه تر اخره پورې بوتله دغه لوبه د بایلات علت دا و چې د لسم او یو لسم اور نه تر 25 اور پورې زمونږ فیلډینګ اټیکینګ فیلډینګ نو مونږ چې څنګه په کار و دی غویم شپږ لوبغاړي سوځولي وو منګ باید لګ تر لګه تر 150 اور پورې اټیکینګ فیلډینګ ساتلای وای او وکټ په وکټ توپا چونه چې منګ بیټسمنان دې ته مجبور کړای وای چې اوی یا ډیفنس وکي یا شاټ وهي د نننې لوبې د بیلات لامل خو د لومړنۍ خبره دا و چې اوی 300 ټارګټ وټاګه منګ بولینګ خو نه ک منګ فیلډینګ کې خنه یو د اوټ فیلډ چې د بنگلاديش د لوبغالي اوټ فیلډ ډیر زیات تیز ده دغه راز ویکټ چې د تر ډیره پورې سیده ویکټ د پاغه باندې نه سپین کېده نه پی سوینګ موجود معمولی معمولی او څه کېدل یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګید لګ موومېنټ یا حرکت به پکې یا به فلایټ سره به وک سپینر به فلایټ سره وک لګ معمولی بریک به پکې نور دغه ویکټ ډیره سیده ویکټ و تر ډیره پورې رحمت شاه هم ان لکی اوټ شو ریاض حسن خپل ځان اوټ ک ایکسپیرینس نو کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکولته د عظمت الله او مرزی را لېګل مناسبه پریکړه نه وه هلته داسې یو څوک راتګ په کار و چې لکه نجیب زدران چې دغه لوبه یو هده پورې بوزي، بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي، عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کړي، وخت تیر کړي، ځکه هغوی سنګل ډبل یې کولی شوې. په عموم کې که موږ وایو چې موږ توپ اچونه لا هم هغسې نه ده، توپ نیونه هم هغسې نه ده چې څنګه په کار ده، او کپتان هم هغه لیډنګ فرام د فرنټ چې ورته وایي تر ټولو مخکې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي، په ټاپ آرډر کې راوځي، د ده رنز نه کول دا خپله د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پریشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز وکړي خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه وي ورکړی، نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز، درې بدلونونه درلودل چې دا یو ښه غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو، هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده، ځوان پلیئر ده، هغه کولی شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې، یعنی د ډېر وخت لپاره، خو لږ تر لږه زمونږ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې آسترالیا او نیوزیلینډ او هند دوی ملکونو ته هم شکست ورکړي. هغه هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه بې حده ډېره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډېر زیات ښه پوهیږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړۍ لوبه کې کومه موقع په لاس کې درلوده هغې نه هم صحیح استفاده ونه کړه، نو د هغوی هغه خپل هغه قوي نقطونه اوس ډېره اعظمي او ډېره ښه استفاده کوي.
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوې، د روانې لمریزې میاشتې تر 15 دوام کوي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالیو د تنظیم چارې هم پر غاړه لري، ازادي راډیو ته وویل:
بلې، نن د خود پنځمه ده او د بزکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې وه. الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبي د افتتاحي مراسم یې پیل شو. بزکشي د افغانستان له ډېرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده، 600 کاله مخینه لري. په دې لیگ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبي به له نن څخه پیل بیا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي. په دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې ترسره شي. بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي. دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغو سیالیو د برگزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو د هغو پر شونډو باندې مسکا راځي.
او اوس هم د وزلوبې د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چاپانداز یا پهلوان څرګندونه اورو.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره، نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل دی موږ هیله نه وه اوله کې، نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی، د امنیت له خوا نه د افغانستان وروسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله دی موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته. 14 ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، نو دوی بیا یو ولایت لکه له یو ټیم نه یو له بل ټیم نه فاینل ته وځي، نو بیا به اخر مسد.
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبيږي، څومره آمادګي لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالیو د تلولې د ګټلو لپاره؟
ان شاء الله دی موږ د بغلان ټیم سکل سل په سلو آمادګي خیر موږ لرو. تیر کال دی موږ ټیم دوه لوبي مو ګټلې، یو لوبه موبایل له ځکه چې موږ آمادګي صحیح دی پهلوانانو نه و او د اسوم صحیح آمادګي نه وسره لرل. هغه مینواله ته موږ خپ پیغام لرو ځکه د موږ مینوال دي چې موږ تشویق کړیو. کدا مینوال نه او موږ تشویق خبره نه، نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروانه خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځنډوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د اتلولې د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوی و د مئی په میاشت کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې وشي، پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. دی فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالي به هم تر راتلونکو اعلان پوري په یو دریمګړي هواد کې تر سره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالي لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 25مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په خبرګون کې دغه پریکړه کړې ویل دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسنی وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدانه ونې ځ خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روي کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روي کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلې و.
همداسې چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېږي اغه یې هم د سي دردېږي.
تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم منی چې ځوانان په کورونو کې دغه سروي کوي خو د په باور د ښکار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېری بد پایلې ولري. د کابل اوسیدونکو بلال عمری د همداسې وی پی کی سره تکوي چې د یو ځوان د بد رویې له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شي او خپل خور په توانچه وشتلی و. او هغه د سیده خبره پټه کړ چې د وړه ماشوم یا وړه ورورې په توانچه باندې لوب کړي او د خورې وشتلی و. او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپلیات.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څوي، دغه سروي څنګه مناسب او هی کېدلی شي؟ په دې اړه مول ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. کمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. د سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. اکثرا د حالت شاهد چې همدغه ځوانې چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون تم انتقالیږي یو ورځ کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي نو داسې یو جرمی ډول هم د دین جوړیل شي
اغل معیار ک راته وای چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خويندو له نامناسب روی سره مخ شوی یاستي څه ډول سره در باندې کړای
په ما باندې لکه د مثال درکم خخواړه به می پخ کړیو او د سرخان په سر به چې ما کله د سرخان را تیار کړلو ورور به می چې او د چيري مالګ پکې نشته یا مثلا ولې غړی ډیر دی یا مثلا غړی کم دی یا مثلا ولې مدا پخ کړی ولې بل شین نو څه ډیر زیات دی نه امیدې احساس مې چې ګورم ما څومره په مینا تیار کړی مګر تاسو ولې د څه کوي نو دا خبره شته په هر کورنۍ کې او دوی خزیتا یا د غلام پسترګه یا د نوکر پسترګه یا د مزدور پسترګه ګوري مګر دا ډیر بد خبره ده ځکه کزه وایم هغه کسان ته هغه نارینه او ته هغه لکان ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېګي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېګي اغه ممدس دردېګي
شای صاحب ځینې ځوانان دا سوي چې اغه بهر ډېر خرابیا کوي خو کله چې کور ته راځي نو هلته راوی ډېر بد شي ولې ځینې ځوانان بهر خرابیا کوي او کور راوی خرابوي
اره کور یو شهزاده لري کنه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه ټول مجبور دي سیده غتابدار اوسيږي دی باندې موږ لپاره شهزاده نه کنه یا دی باندې خلکو لپاره دا لک سیده دا شهزاده نه هغه تل نور شهزادګان مي نو هغه مجبور مي کنه چې مثلا دی باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلکو د خور او مور او رندار نه د سیده خبرو مني او کور کې دینو به هر شي چې زغړی هغه کی
موږ په پختنه دا سی وکړو چې څنګه کیدلې شي د ځوانانو دغه بد روي په خور ویو واوړی او کورنۍ نظام او سمیمیت چې په کورونو کې بیاغه خراب نکړي خمر سپ
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدل شي بهترین ملګری دي انسان کېدل شي او کله دوی سره مونږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بخي لویه ګټه به موږ کړی وي
یوسفی صاحب څنګه کېدل شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دی شوي هغه خپل احساسات کنټرول کړي
د احساساتو کنټرول دا کولای شي چې یو راپور ته موږ لوړ شو یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړي شي دغه احساسات کنټرول کړي شي داسې احساساتونه هم درک کړي شي او دغه سره د روي او چلند اصول ورته معلومي چې څنګه دی د احساسات او د جوش کنټرول کړي شي
شاهی صاحب الله تاسو دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روی مناسب او سمې وي په کور کې
د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنه او موږ خپل احساسات کنټرولو دا د تجربه په کور کې موسی مقابل لورې د ملک درکې او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کې
اغلې معیار په دې خطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کېدل شي یعنی هلکان او انجونی باید څه وکړي
لمړی به زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي د غوسې نه د کار نه اخلي سي د چاولات لکه سړی چې ماشوم یې نه پويږي غلطي یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر مګه باید کینه ول شي څه خبري وکړل شي چې تا ولې د اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل د هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول دا هل لار نه ده بلکې هغه نورم اوخدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینه ول شي کنه عادي سم صحیح خبري ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کې ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کړی
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نشي لاروا په استاد زیولحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي
د هر لار نشکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدل شي اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښتنه کوي خداګاهي ازان په هوی بحث شي ته خپل په ځان باندې پوښتنه کوي مونږ ټول دغه سیو لرونی اړه نورمال خلک نه یو دا رانه کېږي دسه بلې دا چې د کورنۍ جوړښت ته عیار شي چلې دې ورسته به داسې نشي د ته همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دازل نور یا همدا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمينه باید بدل شي ټول د خبر رټولې کې دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دې وڅکي، اوسره دې وکړي، خبرې دې ونه کړي، یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو. دا لارښوونه په روانپوهنیزو بحثونو کې شته ده.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدای شي چې یو ځوان بې له تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي هغه بې له تاوتریخوالي په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي، یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مثلا زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقد سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم ته سره واخلئ، ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه عرضي، په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغ نه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خود ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یې یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار یې بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنترولوله او حوصله دې کوله، یو میخ بیرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار یې خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کېږي او بد رویه ورسره کوي، هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کېږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړې، زړه به یې درنه مات وي. خوږو اورېدونکو، د تا نڅانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
چپ تور ستر گو تورا چکا خیال را تا وای دا بدری خوری مو